درنو اوریدونکو السلام علیکم. دولس بجې شوې د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې د موسیقي پروګرام لرو، خو لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران روانه ونې په خپل غونډه کې پر افغانستان هم خبرې کوي. د اروپا او آسیا تر 500 ډیرو هیوادونو د افغانستان پر وضعیت اندېښنه وشوده، او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا نوې بڼه به وضعیت لا خراب کړي. د خبرونو تفصیل په پام کې چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په خپل غونډه کې د افغانستان په اړه هم وژغیشي. دا غونډه د رواني اونۍ د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د لاتویا په پلازمینا ریگا کې جوړیږي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ تیر ماښام په بروکسل کې خبري اعلان وکړ. په دې غونډه کې به پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو او د وروسته حالت په اړه بحث وشي.
Ministers would also address Afghanistan.
د بهرنیو چارو وزیران به پر افغانستان هم بحث وکړي. په اگست میاشت کې د افغان حکومت او وسلوالو ځواکونو لناڅاپی رنګې دورسته ما د ناتو د ونډې پاړه یو هررخیزه ارزونه پیل کړه.
ستولتنبرګ ونه ویل چې د ناتو د غړیو هیوادونو وزیران به د افغانستان په اړه پر کومو مسئلو خبري وکړي، خو یادونه وکړه چې د افغانستان د خلکو لپاره د طالبانو بیا راتګ یو تراژیدي ده. د اروپا او آسیا د پاسه 500 هیوادونو د یوې دوه ورځنۍ آنلاین غونډې په پای کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندېښنه وشوده، او د طالبانو پر حکومت یې غږ وکړ چې تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه ورنکړي. د آسیا او اروپا په دیارلسمه سرمشیزه کې چې کوربه د کمبودیا مشر هون سین و، د کورونا ضد واکسین په ویش کې د مساوات غوښتنې ترڅنګ د جګړې ځپلې افغانستان او میانمار په اړه چې پوځي کودتا پکې شوې ده بحث وشو. د سرمشیزی ګډونوالو پرون له غونډې وروسته په یو بیان کې موافقه وکړه چې افغانستان باید بیا هیڅکله د تروریستانو په خوندي ځاله بدل نشي. دوی پر طالبانو هم غږ وکړ چې له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. ملګری ملتونه وایي د ژمي په درشل کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بېوزلو خلکو ته بشري مرستې رسوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې په دې لړ کې د خوړو نړیوال پروګرام په شمالي ولایتونو کې 355,000 اړو خلکو ته د یوې میاشتې په مخه خوراکي مواد ورکړي دي. او چا هم درس په شمال ختیز ولایتونو بدخشان، تخار، کندوز او بغلان کې هم شاوخوا 243,000 بیوزلو کورنیو ته د خوراکي موادو او نورو بشری مرستو د ویش خبر ورکړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د دې سازمان وی مشورتي ډلې د کورونا وایرس نوې واریانت چې څو بڼې لري د اندېښنې وړ بللې ده. د کورونا وایرس د دې نوې بڼې په اړه چې د B.1.1.529 ورخې شوی او دومړی ځل په جنوبي افریقا کې وموندل شو، د کورونا وبا وضعیت به چې تر اوسه په ټوله نړۍ کې له 2.6 میلیونه زیات وګړي پرې اخته شوي او له 15 میلیونه زیات یې وژلي تر دې هم خراب کړي. WHO وایي د کورونا نوې بڼه چې د اومیکرون په نوم ورخې شوی دی، د لومړنیو شواهدو له مخې د پخوانیو واریانتونو په پرتله په دوهم ځل د انسان د اخته کولو ډیر لوړ خطر لري. پرون د نومبر په 26مه د اروپایي ټولنې 20 غړیو او یو شمېر نورو هیوادونو د افریقا له جنوب څخه پر الوتنو بندیز ولګاوه. د متحده ایالاتونو او ناتو چارواکو پر اوکراین د گاونډي هیواد روسیې لخوا د نوي احتمالي يرغل په اړه خبرداري ورکړ. د ناتو سرمشي یانس ستولتنبرګ پرون جمعه خبري اعلان وکړ. روسیې له اوکراین سره په پوله کې جګړې ته چمتو سرتیري، ټانکونه او درانه پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړي دي. ستولتنبرګ خبرداري ورکړ چې که روسیې د اوکراین پر ضد ځواک وکاروي نو ډېر ګران به ورته پریوزي او له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. او د آذربایجان او ارمنستان ولسمشانو د دواړو هیوادونو په پولو کې د نشټو پر درولو او د اقتصادي او ترانسپورتي اړیکو پر پیاوړتیا موافقه وکړه. دا موافقه پرون جمعه د ولسمشر ولادیمیر پوتین په مزګرتوب د روسیې په سوچي شار کې د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف او د د ارمن سیال نیکول پاشانیان له کتنې وروسته وشوه. علیف او پاشانیان له پوتین سره په دې درې ساعته غونډه کې وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د ناګورنو قرهباغ د لانجمنې سیمې پر سر د څلور څلوېښت ورځنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د مسکو په مزګرتوب له ټینګ شوي اوربند راهیسې ډیر څه پاتې دي چې باید ترسره شي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. ټاکل شوې ده چې نن په دوحه کې د طالبانو د استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې پیل شي. د امریکایي چارواکو په وینا د دې خبرو په ایجنډا کې د تروریزم پر ضد مبارزه له افغانستانه د امریکایي وګړو او هغو افغانانو ایستل چې له امریکایانو سره کار کړی دی، بشري مرستې او نور مسائل شامل دي. خو د طالبانو حکومت وایي د دې خبرو تمرکز به تر ډیره د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د موافقې پر عملي اړخونه وي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بنن د افغانستان لپاره د امریکا له ځنګړي استازي ټام ویسټ او ورسره پلاوی سره په دوحه کې د مفصلو خبرو لړۍ پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر اونۍ وویل چې ښاغلی ویسټ به د دوو اونیو لپاره په دوحه کې پاتې شي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې له طالبانو سره به د تروریزم پر ضد مبارزې له افغانستانه د امریکایي وګړو او هغو افغانانو چې ژوند یې هلته تر ګواښ لاندې دی د وتلو، د بشري مرستو او د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خبرې وشي. خو طالبان د دې خبرو اجنډا ته له بلې زاویې ګوري. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي تیر شپه ازادۍ رادیو ته وویل
مسائل همدې کې بحث سره صورت خواهد گرفتي
است کې همدغه مسائل چې بحثونه به پریوشي دا دي چې د دوهې تړون ته باید درناوی وشي او په بشپړ ډول تطبیق شي. د افغانانو پیسې چې د امریکا او نورو بهرنیو بانکونو کې کنګل شوی باید آزاد شي. بل دا چې باید په مفهومه ډیپلوماټیکو اړیکو ته لار پرانستل شي، څو تعاملونه په مسؤلانه ډول ترسره شي او هغه ننګونې او اندېښنې چې په مخ کې پرتې دي له منځه ولاړ شي.
طالبانو د دوحې د موافقه په اساس ژمنه کړې چې د افغانستان په قلمرو کې به تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. امریکایي چارواکي وایي چې دا مسله ورته مهمه ده. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمي وایي داعش ډله د امریکا او ناتو د پوځي حضور پر مهال په افغانستان کې فعال و او زیاتوي چې د دوی حکومت د داعش شاوخوا شپږ سوه غړي نیولي، له دوه سوه زیاتې وژلي او د دې ډلې له شلو زیاتې ځالې ویجاړې کړي دي. هغه زیاته کړه چې طالبان غواړي د دې ډلې جرړې ګرسره وباسي.
اسلامی امارات هڅه کوي دا پدیده چې پر نرمو او ملکی اهداف عملیات کوي او ملکی وګړي په نخښه کوي جرړې ګرسره خپل هیواد وباسي.
د زمری په څلور وشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ لومړی ځل خبرې د اکتوبر په نهمه او لسمه په دوحه کې وشوې او له هغه وروسته د امریکا ځانګړي استازي په پاکستان کې هم د طالبانو له مشرانو سره وکتل. له دې کتنې یوه اونۍ وروسته ټام ویسټ له طالبانو سره د مالی مرستې او ډیپلوماتیک ملاتړ لپاره د امریکا پر شرایطو چې د تروریزم پر ضد مبارزه د ټول شموله حکومت جوړول او ښځو او نجونو ته د انډول تعلیم او کار د امکاناتو برابرول دي یو ځل بیا ټینګار وکړ. نننۍ کتنه داسې مهال پلان شوې چې د طالبانو حکومت سختې هڅې پیل کړې دي څو نړیوالې په رسمیت وپیژني. له بلې خوا د هیواد اقتصاد په ډېر ناوړه وضعیت کې دی او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالې مؤسسې په هیواد کې د یو بشري بحران د پیل خبرداری ورکوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د اگست په 15مه کابل ته د طالبانو له ننوتو وروسته ډیر هغه پخوانی شعارونه او انځورونه چې د شار په دیوالونو لیکل شوی او جوړ شوی او رنگ شوی او پر ځای نوي شعارونه لیکل شوی دي. د پلازمینې ترڅنګ په یو شمېر ولایتونو کې هم دا کار شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا کار داسې مهال کوي چې هم خلک او هم واکمن حکومت له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د دې موضوع په اړه دا راپور باوري.
آزادی مبارک، د اشغال خاتمه، د استقلال پایله. د اسلامي نظام او خپلواکۍ د ساتنې امتحاني ستونزې په صبر او زغم سره ګالل کیږي. دا د تورته نور شوارونه تازه د پلازمېن کابل او یوشمیر نور ولایتونو په خارونو کې د طالبانو د حکومت لخوا پر دیوالونو لیکل شوې دي. د شوارونو د هغو شوارونو او انزورونو ځای نیولې چې ډېرې په مخکینی نظام کې د هنر سالار ډلې لخوا په ډېر لګښت د بیلابیلو موضوعاتو په اړه جوړ شوی او لیکل شوی و. اوس د طالبانو حکومت له دې عمله د یو شمیر مدني او فرهنګي فعالانو له انتقادونو سره مخ دی. انتقاد کوونکي وایي دا کار داسې مهال پیل شوی چې هم خلک او هم واکمن حکومت له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره دا مهال تر ټولو اړین مورید د خلکو بیوزلۍ ته پام کول دي. مدني فعال خلیل روفي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نن سبا زموږ شواطوال د افغانستان خاروندان 15% نه ډیر خلک د فقر لاندې ژوند. حکومت دوی شعارونه یا پوپلیستي کارونه باید دد دوی باید خاریان ته خدمات ورسکي. هغه خدمات یا هغه برنامې باندې ډیر دوی فکر وکړي چې د خاریانو یا خاروندانو د رفاه لپاره، ترقی لپاره حکومتونه هغه وخت ثبات او پایښت پیدا کوي. د خاریانو نه یا د خاروندانو نه مشروعیت.
د ملګرو ملتونو سازمان مخکې ویلي چې په افغانستان کې 95% خلک د بیوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي اټکل کیږي چې د کال تر پایه په دغه هیواد کې 3 میلیونه او 2 لک ماشومان په خوارځواکۍ اخته شي، چې له دې شمیر 1 میلیون د مرګ له خطر سره مخ دي. لیکوال او فرهنګپال عبدالهادي هادي هم وایي د طالبانو حکومت باید د فرعي کارونو پر ځای اساسي کارونو ته پام واړوي، چې د دپان په لومړیتوب کې امنیت او خلکو ته د کاري زمینو او ډوډۍ برابرول دي.
متاسفانه موږ له تیرو څو لسیزو په همدې فرعیاتو باندې بوخت یو. طالبان هم متاسفانه په همدې فرعي کارونو باندې بوخت دي. طالبان لپاره زه فکر کوم چې همدستي اول د عمومي امنیتي وضعیت کنټرول او خلکو ته د کار د زمینو د برابرولو او د ډوډۍ د برابرولو لوی دنده په مخ کې ده. خلک له لږې مري، خلک خپل بچي خرڅي او دوی د دیوالونو پر رنګولو او د دیوالونو پاکولو بوخت دي.
خو طالبان وایي په دې کار دومره لګښت نه راځي چې نور خدمتونه اغیزمن کړي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل:
نو د دیوالونو رنگولو لیکل خو کم مصرف کې 15 لک پیسې مصرف ټول دیوالونو رنگي لیکل پکې. نو 15 لک خو دې وړي ادارې ماشوم نو ادا کی، نو مصارف خو ځنی اړین دي. ماشاتو ځان ته برخه دی او بل د ماشاتو د ورک لپاره د پیسو کمبوته مو جن ده. یو سیستم د سره فعال سي او اوس ان شاء الله فیصله سوي چې ماشات به دوه مست نورم ټول ادارو ته ورکول کی.
طالبان د دې کار موخه په ټولنه کې د اسلامي فرهنګ عامول او د دغه شوارونو لاري تر خلکو پورې د خپل پیغام رسول بولی. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال د څرګندونی داسې محل کوي چې نړیوالو سازمانونو د شپې ورځې په افغانستان کې د خلکو د مخبر زیاتیدونکو اقتصادي ستونزو او د لوګې د پراختیا په اړه جدي اندېښنې مطرح کړي دي، چې لاملونه یې جګړې، وچکالۍ، کورونا او با د نظام بدلون او نړیوال بندیزونه ګڼل شوی دي. طالبان د اوګست 15 میرا وروسته لکه چې په ټول افغانستان واکمن شوی، په دغه هیواد کې د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوی، بانکي خدماتونه پد شوی، دولتي کارکونکو ته د څومیا شماشونه نه دی ورکړل شوی، بیروزګاری زیاته شوی او په بازارونو کې هم د اړتیا وړ لومړنۍ توکو بې ډېری پورته شوی دي. د طالب چارواکو غږ هم تل په نړیوالو داوی چې د افغانستان کنګل شوی پیسې آزاد او د دغه هیواد په اوسیدونکو دی په بشري مرستې نه بندوي. اوس د خاغلی روفي وادي په خبره په دې وضعیت کې د دیوالونو د سپینولو او پرې د شوارونو د لیکلو په پیسو هم کېدای شي د یو شمېر ډیرو اغیزمنو لاسنیوي وشي.
او اوس په هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن اگزامینر په افغانستان کې د اړو شذو د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی او لیکلی دی چې د طالبانو تهدید یو شمیر افغان شذې په سړه هوا او لوږې په حالت کې بې ځای کړی دی. د فلاندر فیلډز موسسې کې د ادارې څنګه مشر جس اوون ویلي د افغان شوز ډیر لیکونه تر لاسه کړي چې هغوی د غواښونو او ستونزو